په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 12. په دې خبرونې کې د ژوند رنګونو پروګرام تکرار اوریدلی سئ. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځني ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی او ترتیبات تقریبا بشپړ سوي. د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یې یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل سوې وه پرون پیل سي، د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه سوه. د جرګې پر ساحه له څو ورځو د پاکستان امنیتي کونو چاپی واچولې او هلته درول سوي خیمه او د جرګې د تنظیم لپاره نور شان لري کړل او میداني ونیوي. تر دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ساحې ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 270,000 افغانان په جبري ډول ایستل سوي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی شي. ایرنا دولتي اژانس د هغه په وینا راپور ورکړی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 210 کورونا یو دستنیدو خبر ورکول سوی دی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 28 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 50 او د هرات د اسلام کلا له لارې 110 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې سوي. باختر وایي 90 کورنۍ خپلو اصلي سیمو ته لېږدول سوي دي. هر اونۍ له ایرانه د افغانانو د ستنېدو خبرونه ورکول کیږي. د ایران تر څنګ له پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د هرات اسلام کلا پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویان محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک څخه د یوه ټیکسي موټر د اوښتو له کبله سوی چې په نتیجه کې بل تن ټپي سوی هم دی. د افغانستان ځینو کورونایو رسنیو راپور ورکړی چې دغه ټیکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لېږدول. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی یې موندلی چې تیره میاشت لبنان پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی و. د ایران سپای پاسداران په یوه اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل سوی دی. په اعلامیه کې ویل سوي چې ایران ته د نیلفروشان د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلام سي. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو وتلی قمندان عباس نیلفروشان د سپتمبر پر 18 له حسن نصرالله سره یو ځای ووژل سو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د تهران د تیر اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په دغو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نشه سوی پر دې هیواد مالی فشارونه لا زیات سي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو پر متحدانو د برید لپاره کارولی سي کم سي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن ویلي پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او بې ثباتوونکو فعالیتونو د کولو د وړتیا د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. روسی چارواکي وایي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو نن سهار وختي د روسیې پر بلګرود او کراسنودر سیمو بریدونه کړي چې له کبله یې درې تنه ټپیان سوي. د بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي چې په اوستینکا کې د برید له کبله یوه ښځه او دوه نارینه ټپیان سوي چې په روغتون کې بستر دي. په کراسنودر کې یوه محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې ځای کې درې کورونه او یو موټر د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو له کبله ویجاړ سوي. هغه زیاته کړې چې د ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د ختیځ لوهانسک په روین کې نومیسمه کې چې روسي اشغال کړي د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدل. د ټلګرام په محلي چینلونو کې دا راپور ورکول شوی او د اور لګیدنی یو ویډیو هم خبره شوې ده. د اوکراین پاوز هم ویلي چې د اوکراین د ختیز لوهانسک سیمه کې د روسي تر اشغال لاندې د تیلو یو ډیپو دوی وشتلې ده. دا لمی میاشتې وروسته چې هغه وخت هم د تیلو پر یو ډیپو حمله شوې وه دویم برید دی. په جلا خبره کې د روسي دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو ولس بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، دولس د کورسک، دوی د بلګروت او شپاړس نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زه فریده سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. د یو کتاب پلورونکي ورځنی ژوند څنګه تیریږي؟ فکر کوي کتاب پلورونکي په ټولنه کې له نورو ډیره مطالعه کوي، او آیا فکر کوي چې د کتاب خرڅول عاید لري او کنه؟ لدې سربېره هغه کسان چې کتاب لیکي یا کتاب ژباړي د هغوی له ژونده خبر یاستئ، دوی دغه ژباړه یا کتاب لیکل څنګه کوي؟ آیا لیکل یا په ټول کې متن لیکل د هغې ترجمه کول اسانه کار دی که ستونزمن کار دی؟ نن په پروګرام کې له لیکوالانو د کتاب له پلورونکو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې څومره خلک علاقمند دي د یو لیکوال کار، د یو لیکوال متن، د یو لیکوال ژباړه هغه ولولي، او یو کتاب پلورونکی وکولی شي د هغې نه عاید ترلاسه کړي. په خپرونه کې راسره د مازیګر خپرندوی ټولنې مسؤول عطاالله سواب په خوست کې د ښوونځیو د کتابونو د چاپ مسؤول شریف الله سروري، خبریال او ژباړنه شابانه خان دوران، او د مومن خپرندوی ټولنې یو غړی ایمالیار سجاد راسره خپرونه کې شته دي. تاسو ټول ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. دوه میلمانه را سره شته دي، تاسې دواړه ستړي مشئ. شبانه جانې تاسې یو زواب صاحب، تاسې هم ستړي مشئ. مخکې له دې نه چې شبانې ته راشمه، زواب صاحب، که تاسې راته وایي د کتابونو بازار څنګه ده، تاسې کسان لري چې راشي کتابونه واخلي، د کوم کتابونو بازار اوس ښه ده؟
سلامونه، ډېره مننه. د کتاب بازار خو او چاپی لختیم ډیر پیښه شوې دي، د پوخا پشان هغه خوند او رنگ نشته. خو لوی خبره دا ده چې مونږ هیله لرو او هڅه کوو، او لیکوال او یو نیم لوستونکي چې دي لا هم له کتاب سره ملګرتیا کوي. نو یو نیم ملګری دوستان لوستونکي چې دي دوی راضي او کتاب سره خپل علاقه پالي.
زواب صاحب، دغه کم کسان چې درځي، علاقه مندان چې درځي، عموما عمرونه په کم دغه کې ویلي ول کې ویل که ځوانان دي، عمر خورلي کسان دي، خزینه ډیر درځي یا زلمی ډیر درځي؟
د هر عمر خلک راځي، د هر عمر خلک راځي، لکه سنونه تر سپینګرو پورې، زنانه خزي. نو زه خپل چې ماشومان راشي د دوی راتلو خوشاله کوم، ځکه دوی چې له د وخت نه کتاب سره بلد شي او دوستی شي، نو دا دوی ته ډېرې ښې لارې پیدا کوي، مطلب یو ښه لاره ده. نو اوس وخت کې د ارواپوهنې یا روانپوهنې او دا د ناولونو او ادبیاتو بازار د نورو په پرتله اوس ښه دی. نو دا درسي کتابونه چې دي په د خپرندوی ټولنو ته یو څه زیان هم واړو، بلخوا مېرمنې چې وي یا جونې، نو دا د جمهوریت په وخت کې زیاتې راتلې، ځکه په پښتنه ټولنه کې جونې چې دي دوی له میډیا او موبایل چې دي یو څه واټن کې دي. نو په همدې خاطر کتاب سره علاقه زیاته وي او ډېر په ډېر تیرات سره لوستونکي وي.
زواب صاحب، دی مسؤول په توګه باندې چې یو خبرنده ټولنه لري، کتابونه چاپوي، بیرته خرڅوي، د خپل ژوند په اړه ته وایس، دغه کار ستاسې په شخصي ژوند څومره اغېز کړی دی؟
نو زه خو که د مادي اړخه وایو، نو مونږ نه په کتابخانه کې په کتاب لوزي کې نه د کور خاوند شو نه د موټر خو بس هغه د پلار خبره مې که نور اسم یې درته ونکه د کتابونو په منځ کې مې کېنول او دا رښتیا هم ډېره لویه خبره ده نو کله چې زه ماښام کې کور ته لاړ شم یا نو پلار مې راته وایي چې څنګه سودا وکړه نو زه ورته وایم نه بازار ښه نه و که نه نو بیا دا راته وایي ځکه نور څه نه وي یو څه مطالعه خو ده وکړه ما لپاره درس دي نو خپله کتاب لورزي کارمندان یا مسلمین چې دي دوی لپاره تر ټولو لوی ویاړ یا خبره چې ده هغه د کتابونو سره نږدې پاتې کېدل دي
هغه خلک عادي وایي که نه وایي چې چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې یعنې دغه کتابونو منځ کې چې یو کتاب پلورونکی وي حتمن به مطالعه کوي
حتما زه هغه وخت د مازیګر کتاب لورزي مسلم نه وم نه په کې کېناستم کور کې وم کور کې مې د پلار کتابونه نو هماغې ته په لیدو لیدو زما لوس سره علاقه پیدا شو نو زیاتره وخت زه هم وایم چې د کار په ځای کې یا په کورونو کې کتابونو ته ځای ورکوي دا مو په ماشومانو په ټولو ډېر مثبت تاثیر کوي
مننه کور ودان تاسې ته بېرته راوګرځم اوس په شبانه جانې ته ورشم شبانه جانې که تاسې راته ووایاست د یو داسې یو خبریالې په توګه باندې چې ژباړې کوي د نورو کتابونو ژباړې بیا بېرته چاپوي او د خرڅون لپاره یې داسې خپرندویو ټولنو ته لیږي ستاسې کار څومره ستونزمن ده او کله چې یو لوستونکي کتاب لولي هغه لوستونکی کېدای شي دا فکر ورسره نه وي چې دا به څومره په سختۍ ژباړل شوی وي که تاسې ورته ووایئ چې هره کلمه ژباړل یا دغه کار کول چې تاسې یو کتاب برابروئ له کومې مرحلې نه تاسې تیریږئ
لومړی کې سلامونه تاسو میلمنو ته زه خبرې د دې نه پیل کړم چې کتاب او د کتاب د لوستونکي له نظره د کتاب تعریف او یا هم د جملو د درک هم د ژباړې درک متفاوته دی خو کله چې ته کتاب ولې او یا هم کتاب سره د مینه زیاتېږي شپه ورځ کې حتما د ساعت او نیم ساعت کتاب ته وخت ورکوي په کوم څه کې چې شک او شوبه نشته هغه دا دی چې څومره چې ته کتاب لورې هومره دې نظر پراخېږي هومره دې پوهه ډېرېږي او هله کولی شي چې کتاب سم تعریف کړي خو مهم ټکی زه دا ده چې څومره چې ته مطالعه کوې په دې ښه پوهېږي چې کوم کتاب درته ښه حس درکوي کوم کتاب ستا د ژوند په رغونه کې او یا هم ستا په شخصیت کې مهم رول لري دوم براش نه چې د کتاب د ژباړې په برخه کې لومړی کې هم ما چې دا فکر کوه کتاب به مې لوسته په دې به مې فکر نه کوه چې مثلا د کتاب ژباړې کله لیکي خپرندوی ټولنې سره په اړیکه کې کېږي هم د دې چاپ پروسه به څومره ستونزمنه وي نو ما چې خپل لومړی کتاب وژباړه رښتیا هم چې په پایل ځکه زما پایل هم و او وړی مې په سختۍ یعنې په ډېره موده کې ما یو کوچنی کتاب و چې هغه شری ټول په ډېرې سختۍ هم وژباړه هم مې چاپ کړ هم ځینې جملې به داسې راته وي چې ما نشم کولی د هغې بدیل په خپله ژبه کې یعنې په پښتو کې پیدا کړم بیا هله پوهه شوم چې رښتیا هم په افغانستان کې نور نړۍ ته په کتو په افغانستان کې ډېر ستونزمن کار دی چې ته وغواړې یو کتاب وژباړې او یا هم هغه توري کټ مټ یا را وژباړې او یا هم بدیل په خپله ژبه کې پیدا کړي خورا ډېر ستونزمن کار دی
او کله چې دغه د ژبې یادونه مو وکړه کلمات پکې نه وي یا ځینې لغتونه پکې نه وي د دې لپاره چې بیا تاسو سرچ کوه څومره وخت دی اخیسته
کله کله به لومړی کتاب چې ما خپل وژباړه هغه چې انګلیسي و د انګلیسي څخه مې را وژباړه هغه لږ راته ستونزمن و ځکه زما دومره بلاتیا هم انګلیسي سره ډېره نه وه او په ځینو جملو به مې سر نه خلاصېده او که خلاصېده هم ما به دا نه شو کولی چې یعنې پښتو بدیله کلمه دې ته څنګه پیدا کړم چې خپل لوستونکو ته دغه کوم متن چې زه ژباړم ما دا یې په خپلې بڼه هغوی ته وړاندې کړم ځکه ما خپله لوستي وو چې ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او ښه درک شي نو همدا خبره زما په ذهن کې حق شوې وه او ما دا کوشش کوه چې دغه متن دغه جمله او یا هم دغه څپرکی باید ښه وژباړم ما به بیا انټرنټ لیده یا به مې مطالعه نوره کوله چې مثلا دا خبره به څه رقم په ښه او روان ډول زه وژباړم دا سختیانې وې خو دوم کتاب چې ما چاپ کړ بیا هغه د فارسي څخه و فارسي او پښتو کې داسې لږې جملې شته چې موږ کولی شو د لږ توپیر سره هغه وژباړو یا هم نشر ته ورسوو خو لږ خورا ستونزمن و مثلا ما به که په ورځ کې ځان ته د کارونو او د پوهنتون سربېره چې ما وخت ورکوه ژباړې ته ما به وخت ورکړ چې زه به په ورځ کې شل دقیقې دغه کوم پاراګراف چې دی دا باید ختم کړم. هغه به ما نه ساعتونه وخت نیو، ځکه کله به په یوې جملې کې په یو خط یو هم یو متن کې به زه بنده پاتې شم، هغه به مې ښه نه شو ژباړلی.
مننه شبانه جان، تاسو بیرته راوګرځو. صفی الله نصری د اکسوس کتاب پلورنځي نه د دویم را سره وصل دي. نصری صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مخکې زواب صاحب یادونه وکړه په ننګرهار کې د کتابونو د بازار په اړه باندې. تاسو وای په کابل کې د کتابونو بازار څنګه ده؟ خلک علاقه مند شي راشي کتاب واخلي او مطالعه وکړي؟
سلامونه، وخت خیر ټول تاسو. وخت ډېر مننه. دقیقاً په افغانستان کې په مجموع کې ویل شي کوم تحولات چې راغلله، کاغه د کرونا نه او نه وروسته چې په هېواد کې سیاسي تحول راغی، دغه چارې تر ډېره پورې له ګړندي حالت نه ښکته شولې او هغه کوم چټکتیا چې موندلې وه رو رو کمزورې شولې. خو بیا د وخت په تېرېدو سره رو رو بېرته د احیا په حالت کې دي. نو د کابل وروستي بازار ته هم په کتو چې زه د یو کتاب پلورنځي مسؤول یم، دې ته په کتو اوس دلته هم وضعیت په نسبت ښه دی، هیله بخښونکی دی. خو بیا هم تېر ته په کتو د هغې سره مقایسې وړ نه دی. نو په دې حساب کوم تغییرات چې په دغو درېو کالو کې موږ احساسوو، هغه دا دی چې مخکې وختو کې زموږ په پلورنځي کې تر ډېره انګلیسي کتابونه پلورل کېدل، د ژبې په حساب کو وایم، خو اوس تر ډېره د پښتو کتابونه پلورل کې. خو پښتو کتابونه چې ډېر پلورل کې، خو په هغه تیراژ او په هغه تنوع نه چاپي کوم چې په تېر درې کلو مخکې چاپېدل.
د کتابونو موضوعات په بخښنه سره ناصري
صاحب،
د کتابونو موضوعات زیاتره څه وي؟ یعنی خلک اوس کوم ډول کتابونه سره ډېر علاقه لري چې وایي خلی ویل ولي؟
تر ډېره د اسلامیاتو په برخه کې او همدارنګه په داستاني ادبیاتو کې ډېر علاقه مندان لري، او دغه برخه کې ډېر د داستاني ادبیاتو مینوال دي. او سربېره پر دې د ژبې زده کړو په برخه کې هم ځانګړي مینوال لیدل کېږي چې په دغه برخه کې هم ډېر کتابونه ترلاسه کوي.
ما تا پوښتنه مرکز واب صاحب نه وکړه، که تاسو مې ته ځواب کړئ ناصری صاحب، چې کله تاسو خپل کتابونه خرڅوي او د کتابونو په میانسکي است، یعنی تاسو کاروبار هم داده، خپل څومره مطالعه کوي، څومره وخت ورکوي چې کتاب ولولي؟
د فکر کې چې کتاب پلورونکي به یعنی تر ډېره مطالعه کوي، خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې شاید داسې وي او په نړۍ کې داسې وي، یعنی د کتابونو کاروبار چې دی او کاروباریان چې دی په افغانستان کې چې زده کسان وینم، یعنی دوی تر خپل استعداد یو لوړ کاروبار انتخاب کړی دی چې دوی په دغه برخه کې کار کوي، ځکه چې کتاب د هر پرمختګ سرچینه ده. نو د دوی استعداد او د وړتیا ته رسیدل تر ډېره ګران دي. خو بیا هم فکر کوم چې په کتاب پلورنځي کې تر ډېره کتاب پلورونکي مطالعه نه شي کوي، ځکه چې هغه په دغه چارو مصروف وي چې نوی کتاب راوړي، کتاب باید زیات بازار ته وړاندې شي، نو ذهن یې په دغه بوخت وي. خو که په کتابتون کې وي، نو هغه بیا کولای شي چې په دغه برخه کې ډېره مطالعه وکړي. نو موږ هم تر خپل حده پورې کوم کتابونه چې یا نوي وي یا نوي راځي، په ارتباط ځینې سطحي مطالعه کوو، او باز کتابونه چې هغه خپل پلان ته چولی او منظم په خپل وخت سره یو مقدار مطالعه کوي، نو ته ډیر هغه مهم شخصکارونه وي چې هغه مطالعه کوي.
او نصری صاحب، په کتاب پلورنځیو کې عموما تر ټولو قیمتي کتابونه کوم یو دی؟ همدا اوس په دغه تیرو درېو کلونو کې اعلی دی وړاندې ساسی په کتابتون کې تر ټولو قیمتي کتابونه چې قیمت نسبت نورو ته لوړ وي، دا کتابونه اوسني کتابونه دي که پخواني کتابونه دي؟ زما هدف دا ده چې هغه کتاب چې قیمت نسبت نورو کتابونو نه لوړ ده، دا په کومه برخه کې عموما وي؟
عموما موږ سره چې دي هغه د سیاسي خاطرو په برخه کې تر ډېره کتابونه چې دي هغه یو مقدار قیمت لري. خو بیا هم په مجموع کې په پښتو کتابونه نهایت ډېر ارزانه دي، ځکه که موږ یو مقایسه وکړو، اوس سنوحه چې یو ناول دی هغه په دري ژبه کې په یو ښه کیفیت سره هغه په زر افغانۍ دی، خو په پښتو ژبه کې هغه 550 یا 500 افغانۍ پیدا کی. نو په پښتو کې لامل دا دی چې تر ډېره د کتاب هغه پراختیا ډېره نه ده موندلې په جامعه کې، ډېر نفوذ یې نه دی پیدا کړی چې ارزښت یې ورته درک شوی وي. نو په دې حساب نرخونه ډیر مناسب دي او بیا هم چرته ډیر قیمتي کتابي یعنی په ډیره محدوده ګټه پکې اخلي دا تر ډیره دی پښتو کتابو په برخه کې چې فکر کوم خو بیا هم عامه کیفیت سره عامه د محتوا په حساب یو ښه ژباړه شوی وي خو لامل دې دی چې هغه د فرهنګي جغرافیه یعنی محدوده ده لامل دا دی چې په هیواد کې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او د خپلې ژبې سره دوی تلویرا یعنی په تعلیمي نصاب کې دوی نه ډیره لوی شوي یا د مهاجرت تاثیر ده یا د په بل جغرافیه کې لوی شوي دي چې دوی نه کیتونه دي چې په خپله ژبه دوی هغه خپله فرهنګي بډاینه کړی.
مننه کور ودان نصری صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم. زواب صاحب که تاسو راته وایي تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه د کتابونو کاروبار یا په دې برخې کار کول آیت دومره خنوی لکه څومره چې د کار زحمت دا یا په ټوله کې هغه مانوي څه چې انسان ته ورکې نسبت د نه چې مادي ورکړي هغه کم دي، خو بیا د دغه کاروبار نه د یو چا په توګه باندې چې یو غټ کتاب پلورنځی لري څه ګټه د نور ورناخیستې ده سربیره پر دې چې مطالعه کوي آیا دې مخنه ده؟
ډیر مننه او بخې مخکمو یاد وکړه چې زه لنینګرار خو زه له کابل ما، خو خبره دا ده چې د ټول وطن حال چې دی یو دی، نو ما خپل په کتاب لورځي کې نه وایي چې دا لوستلو کې بلکې د ډیر استادانو او لوستو خلکو سره پاتې شوم چې دا غوي تاثیر لمته لکونتون کم نه دی.
د دې تاثیر چې د کوم کسان تاسو زده کړی فکر کوي هغه کسان چې بیا ساسي کتابتون ته راځي کتابونه اخلي تاسو کولی شئ هغه ته ور انتقال کړئ؟
او نو کیږي زتر وخت موږ پر کتابونه غږیږو. خو خبره دا ده چې کتاب لرونکي باید خپل کتاب وین کوي د کتاب لخېټه خبر ووسی تر څو یو لوستونکي ته کتاب ورکول شي او خپې وغږیږي، مطلب هغه ته تلوسه پیدا کی انګیزه ورکړي چې دا کتاب ولولي. نو بیا د سره کیږي چې لوست چې ده یا دغه ملګرتیا چې دا دوامدار شي او زیات شي. ځینې خلک دي چې خبرندوی ولدي کتابونه نه لولي په یو بیمیار ژبه او په بیمیار ډول چاپي وړاندې کوي او یوازې خپل ګټه ته پام کوي چې دا ډېر کم وخت ګټه ده چې په دې سره کتاب لوس یا کتاب بازار لا خرابيږي. نو کتاب لرونکي چې کتاب وین کوي نو دوی کولای شي چې لوستونکو ته یا غوښتونکو ته کتاب وړاندې کړي او هغه وخت او هغه دغه چې دا مصارف هغه به ځای نه ویتلی.
او زواب صاحب تاسو مخکې ول چې تاسو په کابل کې یاستې، په کومه سیمه کې یاستې؟ دلته د ساسي په سیمه کې فرق کوي کتابونو قیمتونه لکه مخکې ما پوښتنه وکړه د افغانستان بهر په نور نړۍ کې هغه کتابونه ډیر قیمت دي چې د یو میلیارډر په ژوند باندې لیکل شوی وي یا د ټکنالوژي په برخه کې وي یا د نوو پرمختګونو په اړه باندې وي. عموما که په دې اړه کتاب چاپ شوی قیمت نور کتابونو نه لوړ ده، تاسو چې چیرته کتاب پلورنځی لري هلته د کوم کتابونو قیمت لوړ ده؟
د مخکې ناصر صاحب یاد وکړه، نو عموما د کتابونو نرخ چې دی ډیر فارزانه دی. دا په دغه خاطر هم دی چې لیکوال او ژباړونکي ته دا غوي هغوی زحمت چې دا غنه ورکول کیږي یا وس خبرندوی والا چې دوی وس نه لري چې کتاب چاپ کیان ته تر چې دی کتاب لورونکي هغه د خپل کتاب لورځي او کرانه باقی دي. نو په دغه حساب کو کتاب په همدغه حساب روان ووسیو، نو که زه کتاب لوس زه چی کتابونه زه چاپ شي نو نرخ به لام را راچی چی.
مننه کور ودان شبانه جانې مهرباني اور.
او په بخنه سره په اوس وخت کې نو ډیر لوی کتابونه ته خلک زړه نه خکې چې چاپی کی.
مننه شبانه جانې تاسو ته وایي کده هغه کسان چې ژباړې کی یا لیکوال دي یا په ټوله کې کتاب لرونکي دي اقتصادي اړخ ته تم شو دا دومره ستونزمن کار کوي، حتی په یو جمله یو کلمې پسې په ساتونو ګرځي بل اخر یو کتاب جوړ شي هغه چاپ شي او لوستونکي وانخلي خرڅ نشي. دغه وضعیت یو لیکوال ته ژباړن ته او کتاب لرونکي ته څومره زیان رسوي؟
د کتاب خرڅ او مطالعه او یا هم لوستونکو ته رسونه د یو لیکوال دی او شپاړان او یا هم د هغه چا چې د کتاب د رسونې په برخه کې کار کوي یو ستر ارمان دی. لکه څنګه چې ما لومړی کې مطالعه کوله ما کتابونه اخیستل، کله به افسوس تلم، کله به دانش خپرندې ټولنې ته تلم او یا هم نور ځایونه به مې کتابونه اخیستل، او کله به می آنلاین کور ته راوختل زنګ به یو هکو ته به راوړک مطالعه به می کوله خو هیڅ کله می دغه نه دی کړی چې د چانه کتاب واخله ما اته توفه به چې راکوله ما به ویل چې زه دا بس په وړیا ډول نه غواړم ادي خپل کټول نه خپل نیم قیمت خورانه واخله نو په دې برخه کې چې کله ما خپل کتاب چاپوه لکه څنګه چې دلته نصیر صاحب شته جواب صاحب شته په افغانستان کې لیکوال یا ژباړن چې کله کوم کتاب غواړي چې چاپ کړي یا وژباړي لمړی دې زړه نه خوښي او یا هم دای په ذهن کې نیوي چې د دې نه به ماته آیت راځي او یا هم زبا د دې په پای کې یو څه لاسته راوړم یا په نقدي ډول خو په نورو نړۍ کې که په نورو نړۍ ته وګورو یا هم افغانستان دغه سره پرتله کړو دوی کتاب ژباړې لپاره د کتاب د لیکوال لپاره همداسې هغه د کتاب د لیک نه تر چاپ او تر رسونې په برخه کې چې کومه پروسه ده دې ته یې کار ویلی خو متاسفانه چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ نشته د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې داسې یوه اداره او یا هم داسې څه نشته چې د دوی د تشویق او یا هم د هڅونې لپاره کار وکړي خو ډېر لیکوالان چې ما لیدلي د ژوند نه به خبره یم او یا هم ورسره مې خبرې اترې شوې دي ځکه زه هم پخوا چې د خبریالۍ په برخه کې مې کار کوو دوی سره به مې خبرې کولې هم مرکې کولې هغوی به ویل چې موږ یوازې دا غواړو چې خپله ژبه بډایه کړو د ژبې بډاینې لپاره دا موږ ته یو ستر کار ښکاري نه ده چې موږ کله کتاب ژباړو او دغې مادي برخې ته هم موږ په تمه اوسو خو دا خورا مهمه ده په افغانستان کې او یا هم په هر نړۍ کې چې لیکوال غواړي کتاب چاپ کړي او یا هم ویلي کړي او یا هم ژباړي دې ته هم باید یو څه په پام کې ونیول شي خو په افغانستان کې چې دا خبره خنشته همدا ده چې اوس مهال لیکوالان یا وی هم پخوا هم داسې ډیر و چې کتاب به چاپ شو یوازې به کتابونه اخیستل یعنی داسې ول چې د کتاب د چاپ او یا هم د لیکنې په برخه کې به مادي برخه کې یوازې کتابونه ترلاسه کول خو پیسې نه خو دا ډیر سخت کار دی زه په دې هیله یم چې زموږ په هیواد کې یو ور بیا د کتاب مطالعه د کتاب چاپ او یا هم د کتاب بازار بیا هم ګرم شي د لیکوالانو ژوند چې نن سبا کله چې هغوی زړیږي ډېر سخت حالت کې وي دغه حالت خرابوي
یعنی دغه ستونزمن ژوند چې یو لیکوال ورسره کغه دوی په ځواني کې وي په ځانګړې توګه په سړخت کې وي مخکېږي علت یې دا ده چې په ټولنه کې ځوان قشر مطالعه نه کوي دغه لیکنې نه اخلي
بېلکو دل کلام داسې ده لیکلې نه اخلي مطالعه سره شوق علاقه نه وي ډېر دې ته په ډېر دې ته ناس چې په وړیا ډول یا هم د ډالې په ډول لاس راوړي ډېرې داسې ګورم چې کله یو لیکوال او یا هم لیکوال ما چې په خالي ځ کتابونه مثلا په افغانستان کې ډېر چاپ کېدل دوی به چې د خپل کتاب د زیری په ډول یو پوسټ کو یا هم کتاب به شریک چې دا کتاب چاپ تلاړي هم چاپ شو لومړی کومینټ بچی راتله لومړی خبره بچو او یا هم چور سره مخکېدل بیا پیدا ویل چې پی ډی اف نشته چې موږ تراولېږي هم دا غنن هم چې کوم کتاب چاپ شي او خدای دې چې په هر برخه کې وي لومړی کومینټ او یا هم لومړی خبر چې لیکوال یې ځبړل او سره مخکېږي یا هم ور سره کېږي دا چې پی ډی اف خو دا غد مطالعه فرهنګ نشته د لیکوال قدر ډیر کم دی د کتاب سره د مینې اکه چې دا ډیره کم ده همدا دی چې نه لیکوال ته څه لاس راځي او یا هم کوم لیکوال چې کوم زحمت بسې دغه زحمت به تنه تر لاسه کوي نتیجې
مدن نصری صاحب که تاسو دراشه ما اوس په افغانستان کې د کتاب پلورنځي او سربیرا خپل دغه کتاب پلورنځي او انلاین ویب سایټونه جوړ کړی دي په کې انلاین کتابونه اچي کوم لیکوالان چې غواړي مخکې شبانه جان یادونه وکړي چې لوستونکو غوښتنه کوي چې پی ډی اف ولېږي که چیرته دا پی ډی اف مثلا د پیسو په بدل کې یو لوستونکي ته لیږل کیږي د څه کوم حل لار باندې کار شوی دی تاسو د څه جوړ کړی کوم سیستم مو جوړ کړی
دقیقا دا خو د نن ورځ یو ارتیا ده په دې برخه کې چې موږ کومې صدای کار نه شوی دی هغه مو کړی دی او ځینې پېچلتیا وشته چې د ژبې په حساب اغه باید حل شي لکه په امازون کې د پښتو ژبې نه سپورټ دی چې پښتو ژبه په ریښتیا نه سپورټ کې یو دا یو جدي ستونزه ده او ځینې کتابونه په استثنایي توګه سپورټ کېدای شي چې د وو سپورټ کوي او هغه تر ډېره په نړیوال بازار کې د ډېرو کسانو لاس ته رسیدلی خو بیا هم موږ په یو محلي مارکیټ کې د اړتیا لري چې باید د افغانستان په ډیجیټل برخه کې دا ورکیا به ستوي نو په دې اساس موږ خپل هڅه روانه کړې ده ان شاء الله یو ښه پایله ته به ورسی او خلق به وکولای شي چې په الکترونیک باندې هم پښتو کتابونه ولوسای شي نو دای و ارتیا د وخت نو اتمن خلق کړئ شي
زوانان لکه لري چې آنلاین په آنلاین ډول باندې مطالعه وکړي او کتابونه ترلاسه کړي کنه
دوی خو وختونه کوي خو ما د کوم سروي نه دلوستي چې دای په برخه کې څومره کتابونه ولوستي خو بیا هم دوی هغه اخمن دي لري چې یا سبانه د کتاب غړي یا دا سه وای چې موږ په بهر کې د کتاب فزیکی باندې موږ لاسرسي نه لرو نو کوم سروي تر اوسه داسې نه شوی چې دوی برخه کې څومره کتاب لوستونکي موږ لرو او چې پښتو کتابونه لولي خو بیا هم دا د کتاب په فزیکی باندې چې دا د دې سره ډېر لوستونکي آرامي احساسوي چې هغه د روان دی یا کې ځکه هغه موږ نه چې سترګو ستون زیاده په دې سب دوی ډېر آرامي احساسوي خو د الکترونیک باندې نه دوی ورته احساسوي چې ته ډېر هغه دوی د نل لاسرسي باندې بولي او بیا هم یو تر کسر مې دا سوي چې موږ سره متاسفانه ډېر سافټ کتابونه شته دي خو یو هم مهم نه دی ته مطالعه کوي نو په دې باندې څه بوت هم دا یو خبره شته چې کوم سروي نشته چې یعنی دوی تر لوستې دي خو وختونه کې ډېر دي
او پښتو برخه کتابونه تاسو ول چې امازون کې نه سپورټ کیږي بیا داسې لیکوالان شته چې پښتو انګلیسي ته وژباړي او بیا پنړیوال بازار کې خرڅ کی
او د صحت هم شوې دي او نتیجې ورکړي د پښتون یا هغه سپورټ شوې دي خو بیا هم د معیاري ژباړې پر ډېر ارتیا ده چې ډېر کاراتو ژباړه وشي څو مفهوم ته واخلل شي او د موږ ژبه ته هم چې کوم ژباړې کې په دغه کې هم موږ ډېر ستونزې لرو ځکه چې ډېر اکاډمیک کتابونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي او لو امریه دا چې په پښتو کې د کوي قاموسونه نشته او په دې برخه کې یو لوی دولتي سمګزاري نه ده شوی چې د ماجرا نامو وکول شو خپل ژبه بډاینه ته کار وکړو ځکه قاموس د ویژه به مور ده او دا ته اړتیا ده چې باید په دې برخه کې د دولت په سطحه یو متبر سمګزاري وشي
مدنه زواب سیب که تاسی تراشم کله داسی شوی دی چی یو کتاب تاسی تا دا چاپ لپار راغلی وی یا دا خرسلاو لپار راغلی وی خود ولی کوالانو یا دوش بارانو پاین وقت کی ورباندی کار کردی وی این موضوع وی دومره تا فوتون پکی نوی او کله چه بازار تا ورانده که وی دا دوارو لی کوالانو یا که چاش بارا کردی وی اغیه اوم نخرسیگی؟
دا خو ژباړل شوی کتابونه کې زیاتره موږ د سمختیګو لکه په دې روستیو کې راس په نوم کتاب چې ډاکټر صاحب ستانګزی صاحب ژباړل او میر احمد یاد صاحب ژباړل خو اول د ستانګزی صاحب چاپ شوی مو ژباړل شوی مو نو بیا د کې خرسيګي خو زیاتره نو ژباړل شوی کتابونه تر ډیره خرسيګي د خپل لیکوالانو کتابونه خلک په کمه باندې خوخی نو بیا خو زیات خرسيږي چې خو بازار دي چې خوش بړل شوی وي
د یو کتاب
او دا دومره لوی سند نه ده دا دومره لوی سند نه ده چې یو کتاب دوه نفر یا درې نفر وژباړي خو البته دلته د کتاب د نفلور یا په ډیر کمه باندې د فلور لامل دی چې یو کتاب دوه واري ولې را وژباړي چې ولې په بل کتاب کارونه شي
په دې برخه کې خبرندوی ټولنې څومره ست کوله شي لیکوالانو سره یاش باران سره
الله په دې برخه کې سمې دي شي نو دا به د حکومت له لوري کې یو څه د دغه شیدې د کلتور وزارت نو د ایسبین د رئیس دې د کتاب د سب کولو نو که سب کیږي یو اړ پختنه کول په کار دي چې کوم کتابونه اجبارل شوی دي او کومه اوس باړو کومه ونه اجبارو نو دا غوړه لار ده
او زواب سب کدار ته وکړل چې یو کتاب ډیر لوستونکي پیدا کوي خلک ډیر اخلي د دې کتاب زنګرتیا څه وی چې خلک ورپسې ډیر راضي تاسو دغه کتاب په اړه باندې چې کلیو څوګر په راضي ور باندې خرڅوي ډیر معلومات ورکوي او کنه د کتاب محتوا بیا په قراره د دې سبب کیږي چې کتاب ډیر خرڅ شي
ځینې کتابونه دی بازار ته پرواتو یو دم خلاص ځینې کتابونه دی چې کلونه په ووري خو یو اړ را مشهور شي مخبل یو کتابو البته داستانو چې فولاد څنګه کلکې د پونم ناول نو ما سره ډیر په خان نه خو یو 15 ځانې به پاتې نو ما دا په کلونه نو پرېلې نو چې کله می دا ولوسته نو می کوله شو چې دا 15 ځانې په خلکو خرڅ کوم
یعنی د کتاب په پلور کې کتاب لرونکي رول لري
ډیر ډیر زات ډیر زات د کتاب په مولو کې د یو معیار په پیدا کولو کې په دې ټول کې خبروند ټولنې پورا وندل لري
مدنه کور ودان شابانه جان کې تاسو راته وایي مخکې اوس زواب سه بیا دا ونه وکړه چې د کتاب په خرڅولو کې د کتاب په مشورتیا کې د خبروندوی ټولنې یو کم کس شغه خرڅي رول شته ده کله چې لیکوالان یا ژباړن کتاب لیکي او خبروندوی ټولنې ته وړاندې کوي تاسو دې قرارداد کې په کوم مسایلو باندې خبري کوي او د دغه کتاب لیکوال ته ډیره ګټه رسیږي خبروندوی ټولنې ته د دې کار نه
په دې برخه کې د کتاب د مشورتي او یا هم د ډیر خرڅلاو په برخه کې مهمه برخه مارکیټینګ دی چې په هر برخه کې هر تجارت چې کوي هر برخه کې چې ته غواړي پرمختګ ولري لاسته راوړنی ولري مهمه مارکیټینګ دی چې تر زیاده ما چې مارکیټینګ لیدلې دی د افسوس او یا هم تر څنګه نور داسې چې کتاب په برخه کې خبرندوی ټولنې دی هغه یې کار کوي داسې ډیر کتابونه دي چې ما کله میډیا لیدلې د لوستونکو په صفه میډیا کې مې چې کله لیدلې دي چې مثلا لوستونکو ډیرو دغه کتابونو په اړه پوسټونه کړي دي خبرې اترې کړي دي مجلسو کې مې دغه په اړه اورېدلې دي زه هم دې ته هڅېدلې یم چې زه باید دا کتاب لاسته راوړم او یا هم دا کتاب په یاد زه هم مطالعه کوم چې ځان پیپو کوم د کې څه دي چې ټولې خپل کړي دي او یا هم ښه حصې ورکړي دویم د لیکوال او هغه څوک چې کتاب وړي چاپ کې دغه سره هم دا د کتاب په بخښنه مشورتي اډي ورته کولای شي چې اسانه وي کتابي خو او پرول شي مثلا کتاب کته په مارکیټینګ کې ورته کومه کېټینګ کې مینوال ځان تر اجازه کې خو وخت کې خوب کلور کېږي او که هر کتاب په اړه معلوماتونه لري چې د دې محتوا څه ده د دې بڼه څه ده او یا هم په دې کې څه دي چې باید یو لوستونکي دې ته مجبور کړي چې دا کتاب مطالعه کړي دا بیا سخت ده چې وپرول شي او دا چې مثلا یو لیکوال غواړي یو کتاب چاپ کړي خبروندوی ټولنې سره چې قرارداد کوي هر ټولنه ځان ته یو اصول لري چې دغه اصول په اساس باید کتاب وژباړل شي کښ باړلې وي هغه د مطالعې او یا هم د نظارت خوروسته چاپ ته د قرارداد لاسلیک کې چلا شي مثلا په هر ټولنه کې چې تجربه کوي د اصول خلاف نه په غوښته کې کوم اصول دي د میرمنو په برخه کې چې کوم کتابونه چاپيږي او یا هم چاپېدل په خو په افغانستان کې او یا هم د دینی په برخه کې چې د حق اصول ته په کتو سره چې د اطلاعات او فرهنګ او یا هم د هر هیواد کوم اصول چې دي د هغه په اساس یو لیکوال چې کتاب لیکي او ټولنې چاپي دغه په تطبیق سره بیا کولای شي چې کتاب چاپي نو دا هغه برخه دي چې د کتاب مشهوریدا او یا هم خرڅلاو په برخه کې مارکیټینګ او د کتاب د چاپ په برخه کې دولت او مثلا افغانستان مثال ورکړو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې نور هم ښه اقدامات کوي دا هغه برخه دي چې لیکوال کتاب کتاب او ټولنه سره مرسته کوي چې په خپله ډول خرج شي او لیکوال هم کتاب وژباړي او ویلي کی
او شبانه جان کډاره ته وایي تاسو چې کله ژباړه کوي یا کتاب لیکي اتمن دا په پام کې نیسئ چې تاسو اډینس په څوک وي تاسو لوستونکي په څوک وي دغه حالت په کتو باندې تاسو څه فکر کوئ اوس مال په افغانستان کې خلک څه ډول کتاب سره علاقه لري چې دوی ولولي
ما چې د خپل دوم کتاب اوس پر لمړی ما هغه کتاب لوسته و بیا مې ډیر خوښ او په اړه مې معلومات وکړل بیا پوه شوم چې هغه کتاب د میرمنو لپاره دا یو کورنۍ چپاړي ماشوم لري هغه لپاره څومره ارزښتمن دي هر لیکوال دغه سی یو ډله په نظر کې نیسي هغه د لپاره غواړي چې کتاب وژباړي او یا هم ویل کې زما هدف دا و چې دا کتاب وژباړم د ژبې لپاره د بټاین لپاره هم یو کار به وکړي او هغه کورنۍ چې مثلا یو میرمن او یا هم د هغه خبره ټول د ماشوم په برخه کې و مثلا چې کله یو میرمن او امیدوارې دا بچره کې چې کومه پروسه لري څومره باید سمراسته وشي په دې واسه کې څومره ستونزې زما هدف فقط دا و چې د کورنۍ په کورنۍ کې میرمن او کله چې په دې په دغه حالت کې وي دا مې هدف و نو هر لیکوال ځان ته دا هدف لري چې په ټولنه کې یو ګروپ د ځوانانو د نجونو وي کالکان وي او هم هر برخه کې چې هر عمر کې وي هغه دوی په نظر کې نیسي کتاب ورته ژباړي مثلا د ادبیات په برخه کې د ټولنیز موضوعاتو په برخه کې تاریخ او داسې دینی علوم او نورې برخې چې دي په نظر کې نیول سره کتابونه ځان ته بازار هم لري او لیکوالان هم لري نو زما دغه هدف و
مننه کور ودان بیرته بده تر وګرزم اوریدون کې ته پته مده دوی براوخله نومره ته وخلې کوم زماري کني ولي
السلام علیکم زه عبد الله د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی نظر سره پته ماست
عبد الله د هلمند نستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی مهرباني که څه پوښتنه لري لملمنونه په کتابونو د کتابونو په پلورونکو په لیکوالانو خبرې کو
پر دې بحث ته کوم خبر نه لرم خو ما یو پیغام ورکوي سړي چې دا خوشي
مهرباني
په دانه دا په خورځان کې د حکومت او طالبانو د کوکنارو کښ په هلمند کې ډیر په خوا به کړی دی نو هغه را باندې باندې کوي اوس نه یو مرسته ستنه نه یو بل شی ستنه نه یو داسې کار ته چې موږ په اخته کې نو دا د حکومت موږ یو غم وخوري یا دی داسې توخو مې شی را ته پیدا چې ما پرمختګ په کښې یعنې په قیمت ګران یا یا دې بېرته ته راکړي لا چې دوی خپله ډالر خوري موږ ته دا فارا کور باندې هغه را باندې باندې کړ دوی خپله د نړیوالو دغه ته ناستې مرستې ته ناستې زموږ غږ هیڅوک هم نه اوري
مننه عبدالله کور ودان ستاسې پیغام موږ واخیسته په دې هیله چې چارواکي ستاسې غږ واوري او په دې برخه کې له تاسو سره همکاري وکړي کوم کروندګر چې د کوکنارو له کښت څخه راګرځول شوي تر څو دوی وکولای شي پر ځای غنم وکري یا ورته نور کوم کښت چې دوی اړتیا لري ورته لاسرسی پیدا کړي کور دې ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې وه نصري صاحب که تاسې ته راشم تاسې راته ووایاست په دې وروستیو کې په ځینو کتابونو باندې بندیز لګول شوی دی او اجازه نه ورکول کیږي چې خپرندوی ټولنې هغه کتابونه خرڅ کړي دغه کار ستاسې د کتابونو د پلور په بازار څومره اغېز کړی دی چې مثلا یو کس راځي غواړي کتاب ترلاسه کړي خو نه وي که دا کتاب د هر څه په اړه باندې وي خو یو کس یو کتاب پسې ګرځي تاسې ورته نشي برابرولی دې هم ستاسې په کار اغېز کړی ده
په مجموع کې د کتاب په وړاندې خو لازمه دا ده چې کتاب سره باید هېڅکله د محدودیت کومه پالیسي نه وي حاکمه خو بیا هم که په یو هېواد ډېره ازادي هم ولري خو بیا هم باید خپلو ملي ګټو خپلو ارزښتو طبقاتو ځینې محدودیتونه ولري او دا په هر هېواد کې شته دي نو په دې اساس په افغانستان کې هم چې دوی کوم معیارونه ورته وضع کړي دي او هغې په اساس دوی ویلي چې دا زموږ د ارزښتو سره په ټکر کې وي هغه باید بند وي نو د دوی د تاسیس په اساس یې هغه بند کړي دي نو هغه کتابونه یا مجموع کې وویل شي چې کله دوی غواړي هغه ترلاسه کړي هغه نه وي دلته هم د افغانستان کتابونو هغه مراجعین یا لوستونکي چې دي کچه یې دومره لوړه نه ده چې موږ هغو ته ونشو کولی چې ووایي چې دا کتاب موږ نشو درته تهیه کولی یا په یوه لوړ تیراس هغه کتابونه په کار وي نو هغه تعداد او تنوع د کتابو دومره زیاته نه وه چې هغه په دې برخه کې یو منفي اغېز وکړی شي خو بیا هم چې کوم وضعیت اوس حاکم دی او کوم لاسرسی چې نن ورځ په نننۍ نړۍ کې دی یعنې ډېری تعداد کسان یو کتاب حتی که یو کتاب هم چاپ شوی وي ډېرو کسانو ته اوس د انټرنیټ د لارې نه دوی ترلاسه کړي دي او په الکترونیکه بڼه دوی توانېدلی دي چې هغه کتاب ترلاسه کړي که فزیکي توګه دوی په کتاب پلورنځی کې نه دي پیدا کړي نو دوی په هغه بڼه پیدا کړي دي او لوستي دي
نصري صاحب دلته یو بله پوښتنه کوم ځینې کتابونه په داسې ډول باندې لیکل کېږي تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه ځي تیریږي او له هغې نه وروسته خپرندوی ټولنو ته راځي دغه پروسه پکې شته ده خو ځینې کتابونه داسې وي چې د هغې خپرول د هغې ټولنې د اصولو خلاف وي یا د هېواد د ګټو سره په ټکر کې وي که چیرته دغه کتاب بازار ته راورسیږي خپرندوی ټولنې بیا که وغواړي خرڅولی شي او کنه خپل اصول ته پام کوي
نه په هیګن په دې برخه کې هر خبرندوی په خپل معیارونه او خپل وړتیا لري چې دوی په دې برخه کې کوم تصمیم نیولای شي حکومت خبرندوی نه چې هغه د اعتماد فرهنګ جواز ولري او بعضې ژمنې یې کړې وي فکر کوم چې په دغه برخه کې به دی محتاط وي او کوم اقدام به نشي کولی
مدنه کور دی ودان اوریدونکي راسره دوی راخلو نومره ته واخلې کوم ځای ماړي کني ولې
پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدا پاک دې چوغ جوړ به صاحب له حده تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلې مهرباني که ته پښتنه لري اورو
مننه خدای خوشاله که پریدی خور کې سلام ملمت و ما ان شاء الله موضوع خدا کتابو اروند خورجانی
بالکل مهرباني اتل صاحب
پریدی سال خور کې بل د پیلمن ولایت کې په خواز ما پیا دی د ځوانانو یو رقم د کتابونو مطالعه کول مثال د خبري رقم کتابونو خورجانی اخستل به څه به ځانونه بوخ په ساتلی و هي دغه معلومات خورجانی د ځان لپاره زیات کی تر شي کتاب چې بیرانې خورجانی په خطبه نو ځوانانو به څه په بوخت و په دا کتابو باندې خورجانی وسته بعد مرغه دغه خاله رسنی چې پیراستی وی دي لکه فیسبوک سو ټیکټاک سو خورجانی دغه سمور خاله رسنی سولې د بعد مرغه بعد ومه څه باور وکړ ټوټل په علمن کې خورجانی خالد ازمر په منډیکه کې د ازمر په اوزه کې چې زه د ازواران کم پیژنم په خدای کې یاد کتاب سره مینه دوغنه زیاته د خورجانی نه مثال د خبرې د دینی کتابو سره نه ریاضی کتابو سره خورجانی وګر د په خاله رسنی باندې بوخت نه خورجانی زما د ځوان په صفات باندې پر خپل ځوانانو باندې دغه دغه چې په خاله کې تومري د افغانانو خلکو چې مینه د کتابو د لیکلو سره زیاته وخورجاني باید وس موږ ځوانانو لاغه سي هغه لیکلو وس شاته پرې نوز دغه خپل د پلار د نکمه سلطه سره وخورجاني د کتابو سره مخکې ما اشاره وته وکړه وس د موږ حوزه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره وز کې خورجاني موږ ژوند کوو دلته په خاله ډیر دکانونه و د کتابونو به پلورل خورجاني له بعد مرغه وس دغه خاله رسنی پر اتک سره چې مثال پر مختګ د خاله رسنی کړی دي په خدا کې هغه دکانونه لا په دغه بازار کې د خورجاني زکه ځوانان زنه وته شکی د کتابو ته چې ځوانانو کتابونو
یعنی انټرنیټ اتل ساسي پسیمه کې انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي پر مختګ او د ټولنیز رسنی او ډیر پراختیا د دې سبب شوې ده چې ځوانان د کتابونو د مطالعې نه مخ واړوي
بېلکل کو خورجانی خبره ده چې اوس به ما د خپل مان نه کوي چې موږ ځوانانو پر فیسبوک او پر خاله رسنیو د شان کتلې پر دې خورتي چې هغه د ټولنې لپاره پدې خورې بدبختانه باید وایم چې د شان خورجانی پر فیسبوک باندې ګوري چې هغه زموږ د دین او د مذهب سره مثال د خبرې تړون نه لري یعنی
نه نه تاسو کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و او د هلمند ځوانانو د ستونزو په اړه دی ویلې د خپل اوریدونکو مرا خپل به ملمنو تاسو شنو مدري ته وخت لکم زه دړي کني ولې
زه محمد دیدار توحیدیار ما میدان کار نه میړ کني ولې لیکوال شاعر ما
توحیدیار صاحب ستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته شاعر او لیکوال یاست یادونه مو وکړه کوم کتاب مو چاپ کړی د تر اوسه پورې کنا لیکنی مو تر اوسه ځان سره دی
بله صاحب یو کتاب مې چاپ کړی دا د حق صفاتونه د باطل تابوتونو په نوم باندې بیا وسایمه او هغه بل چاره ته چاپ کوي اوس مې یو کتاب لیکلای دا په ډیپ سره ډیزاین کړای مې دا تیار به تکمیل کړای دا یو جلد مې چاپ کړای دا هغه په جپ کې را سره دا نور توان نه لرم 300 صفحي کتاب دا او خلک هم ډیره پښتنه رانه کوي چې دا کتاب مونږ چیرته پیدا کو زور ته وایم چې زور را توان نه لرم چې چاپ یې کمه بس دا جپ کې مې را سره دا نور په ډیپ در سره کتاب واتس اپ کې دا وستا ستم در لګلای سم نو دا سه مشکلات سره موږ مخامخ یاست موږ غریب خلک بیچارهګان خلک توان نه لري چې کتاب چاپ کو دا سه څو سره مخامخ
توحیدی صاحب دا کتاب دې په څومره وخت کې لیکلای دا
دا مې صاحب دا سه یو لاس کال کې به لیکلای
او موضوع چا ده د څه پاره ده
ا موضوع شاعری ده
یعنی تاسو خپل شری ټولګه برابر کړی دا غوړی چاپ کوي توحیدی صاحب دغه کوم کسان چې تاسو وايي چې موږ ساسي کتاب پکار دی یعنی دغه لوستون کې دوی علاقه مند دي چې تاسو نه دا کتاب واخلی تاسو ور باندې ولی نه خرڅوي د پیسو په بدل کې
صاحب زه څه درته وایم چې دومره لوستون کې د ما د کتاب دومره شایقین دي چې زه د کتاب د چاپېدو توان نه لرم چې چاپ یې کوم کنه
زموږ د عامل باندې دلته دی دوی به تاسو لار خوونه وکړي که څه حلار ساسه د غستون زیتوي چې تاسو په مالی لحاظ باندې توانای نه لري خو کتاب مو چاپ ته تیار ده دوی به تاسو لار خوونه وکړي مننه توحیدی صاحب چاړي کې دی نیولې و ځواب صاحب که تاسو زموږ د غوریدون کې تاسو ویل غواړي
سوشل میډیا په اړه یو ملګری ویل چې په هلمند کې سوشل میډیا د کتاب نه خلق لري کړی دي اصل خبره ده چې دا زما په نظر سوشل میډیا چې دا د کتابونو بازار نشي خرابوله او نو د کتاب لوس او حقیقت البته مطلب مثلا مخکې شبانه خوروي چې مطلب زه یو اعلان وینم نو بیا هغه کتاب ته متلوسه شي تر سو تر لاسه کوم ویل ولم خو زمونږ د خلکو افراد چې ده پاره برخه کې چې کړی ده نو هغه د تاوان لامل ګرځیدل نو ډیر او منفي کارونه چې ده دا د لوس نه بلکې د ژوند د نورو چارو د خرابۍ لامل ګرځیدل ده
او دغه ورور چې ول کتاب تیار برابر کړی دی خو مالی لحاظ توانای نه لري چې کتاب چاپ کړي چې بل هلار شته چې دا وکول شي خپل کتاب تر لوستونکو ورسوي
اوس خو د شعر بازار یا د شعر د کتابونو بازار ډېر تد شوی دی، بل دا چې شاعران هم بیخي زیات شوي دي، نو کتاب تخبرندوی والا بیخي زړه نه خکوي، نو دا کولی شي چې په هماغه کلي یا په ښار کې له کوم شتمن یا له تجار نه د کتاب مصارف واخلي او له هغه مننه پکې وکړي چاپې کړي، یا همدغه پیسې راکرس کړي کتاب چاپ کړي، دا څوک چې علاقه مند دي دوی په دوی خرڅ کې بیرته پیسې لچا چې پور کړي دا غته ورکړي او خپل هم ګټه وکړي، بیا هم کولی شي کومې خپرندوی ټولنې والا ورته زړه کړي.
مننه کور دی ودان ځواب صاحب. شبانه جانې که تاسو ته راشم، د لیکوال زحمتونه او دغه دومره تکلیفونه چې د یو کتاب د لیکنې لپاره د یو ژباړې لپاره یې تیری د هغه عاید په بدل کې چې بیرته یې ترلاسه کوي ډېر کم دی یا په هیڅ باندې حساب ده. په دغه سي شرایطو کې د دې نه علاوه چې یو لیکوال غواړي ټولنې ته خدمت وکړي، د ځان د سپورټ لپاره، د کورنۍ د ملاتړ، مالی ملاتړ لپاره، ورته په کار ده چې د لیکوالۍ، د ژباړې یا د دغې فن چې لري د دې تر څنګ یو بل کاروبار وکړي؟
په دې برخه کې لکه څنګه چې زموږ مخکې ورور یادونه وکړه چې کتاب مې کاشیدي ټولګه ده، پیچاپه پاتې همداسې لسګونه نور لیکوالان زه پېژنم چې ډېرې ښې داسې مطالعې چې کړي دي، کتابونه او موضوعات ورسره دي، ښه کتابونه چې چاپ کړي نه دي او په لیکنې بڼه ورسره شته، خو د خپرندوی ټولنې او د دې دغه مالي وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې هغه کتاب چاپ نه کړي. که دلته موږ داسې ویب سایټونه ولرو لکه امازون کې چې مخکې نصیر صاحب یادونه وکړه، د پښتو کتابونو بازار ډېر کم دی، خو نور کتابونه د نورو ژبو په برخه کې وګورو، هغوی ټول نه غواړي چې خپل کتابونه فزیکی ډول چاپ کړي او خپل لوستونکو ته ورسوي. کدا سه ویب سایټونه جوړ شي، کدا سه برخه فزیکا ایر ټیکنالوژي په برخه کې هم کتابونو ته کار وشي چې په آنلاین ډول موږ که مطالعه کوو هم هغه ته باید پیمنټ وکړو او یا هم کا ترلاسه کوو چې باید دا کتاب موږ ځان سره ولرو، هم لیکوال ته مثبت پوینټ دی او هم لوستونکو ته. نو په دې برخه کې زموږ هیواد کې هم داسې پرمختګ وشي د کتاب د ډیجیټل کولو په برخه کې او یا هم د کتاب لپاره د لا اسانه ترلاسه کولو لپاره او یا هم د ویش په برخه کې دا به ډیر ښه وشي. خو نن سبا که موږ وګورو چې لیکوال که یوازې لیکوالي وکړي او دې ته کښېني چې خپل هېواد ته په کتو سره، خو هر لیکوال ته دا پکار ده چې د دې تر څنګ یو بل مصروفیت ته او یا هم بل کسب و کار هم زده کړي. خو نورو هېوادونو کې زما په نظر اړتیا ورته نشته، هغوی یوازې خپله دغه وخت او یا هم دغه کوم د وخت سرمایه چې لري د کتاب په پنځونه باندې د هغې په ښه لیکلو او یا هم په ښې تیوریانو باندې تېروي چې مطالعه وکړي، د ښې مطالعې سبب دا کېږي چې دوی ښه لیکنې هم وکړي. خو خپل هېواد کې چې ګورم لیکوال ته پکار ده چې د کتاب لیکنې تر څنګ یو بل کسب و کار هم زده کړي.
ډېره مننه وروسته به راشم ستاسې وروستۍ خبرې به واورم. نصري صاحب، ستاسې په باور باندې دغه مخکې اورېدونکي چې ویلې دا شعري ټولګه لري خو د مال چاپ لپاره یې مالي توانایي نه لري، دې ته که تاسې څه خبره کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم، رښتیا هم د دې کس سره ما ملاقات کړی دی او راغلی و او شعرونه یې هم ماشاءالله ډېر ښه کیفیت درلوده، خو یوه ګډوډي چې زه د افغانستان نشرانو کې احساسوم هغه دا ده چې تر ډېره یو منظم او تخصصي چاپ نه کیږي، او دا هم وړتیا نشته ده چې باید په هره برخه کې هر نشر ماهرین ولري. نو موږ تر ډېره د شعر په برخه کې کتابونه نه دي چاپ کړي. نو ما ورته وویل چې تاسو باید د نورو نشرانو سره خبرې وکړي او تر ډېره باید په افغانستان کې نشران تخصصي حالت خپل کړي چې د مغایبې خپلې برخې ماهرین ولري او هغه کتاب ترخیص کړي چې د مارکیټ په حساب وي، د محتوا په حساب وي، هغه باید مخ ته ولاړ شي. نو دا د شعرو په برخه کې چې کوم کتاب یې دی هغه هم باید او تاسو یو نشر وکړو چې دا برخه کې ماهرین ولري. نو ما د کوم په اساس هغه یو مناسب کتاب خو اکثر انتشارات چې تر ډېره پر د سیاست او راپوهنه برخه کې پانګونه کړې ده او په دې برخه کې ماهرین لري چې هغه د کتاب محتوا او مارکیټ ښه درک کولای شي او هغه کتاب د پانګونې وړ ګرځوي.
و بخی ناصری سب په بخی ناصری دلته یو پوښتنه کوم کله چې دغه وضعیت تغییر کوي کوم د افغانستان شرایط ته وګورو وخت په وخت باندې د ځوانانو یا څوک چې کتاب لولي دغه تقاضا کې تغییر کړي بیا خبرندوی ټولنه مجبوره ده چې هغه خپل تګلارې ورسره تغییر کړي.
فکر کوم د به تغییر وړ نه وي ځکه هر برخه خپل اړتیا لري او هر برخه کې موږ زیاته اړتیا احساسو. په مجموع کې که موږ فکر وکړو نن ورځ په افغانستان کې ژباړه یو ډېر مهم لومړیتوب دی خو متاسفانه چې په دغه برخه کې هېڅ مهمه پانګونه نه کوي او دغه برخې ته نه دولتي توجه کوي او نه د خصوصي نشرانو نه خانه. او علاوه د دې نه چې موږ وګورو نن ورځ د ایران یو اتومي هیواد ګرځېدلی دی مو یو ګاونډي هیواد یا او هغه د لوی ژباړې برکت یا چې دای نن ورځ اتوم تر رسیدلی دی ځکه دا هغه محتوا او هغه تدار کړی دی چې پرمختللې نړۍ د ځنه خبره او ابتکار د خدماتو په لاس کې دی. نو د ژباړې په حساب او هغه پانګونه چې کی په اړه برخه کې ټرین اړتیا لري زموږ ژبه چې دا تر ډېره د ساينس زیاته احتیاج ده چې په دې برخه کې باید ژباړه ورته وشي. نو د دې په اساس چې هغه څوک د شپ بخښي کار کوي که داستاني ادبیات وي که سیاست وي که ارواپوهنه وي که انجینري وي نو په هره برخه کې هر وخت اړتیا شته ده او دا د یوه مقطعي او موقتي اړتیا نه وي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. ځواب صاحب که تاسې راته ووایئ اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې کوم لیکوالان او شاعران چې کار کوي کوم کسان چې کار کوي ژباړې چې کوي مخکې ناصری صاحب یادونه وکړه چې ایران یو د پرمختګ لته دا و چې لیکوالانو ژباړې کړې دي او نور کتابونه را ژباړلې دي. اوس کوم کسان چې کار کوي ساسې پان دوی ته څه کول پکار دي کومه برخه کې ډېر تمرکز وکړي؟
زه خو خپل چې کله د خبرندوی ټولنو مسولینو ته لیکوال او ژباړونکو ته وینم نو زړه مې ډېر خوشحاليږي ځکه دوی په نشتی حساب یا په دې بد حالاتو کې لا هم کتابونه ژباړي او لیکي او دغه یو مینه ده چې دوی لري. نو اوس وخت مخکې ناصری صاحب دا خبره وکړه چې د علمي کتابونو کمی چې دی په زموږ په ژبه کې ډېر کم دی. ساینسي کتابونه د کمپیوټر په اړه او دغه برخې چې دي دا په نشي حسابي دي. بله برخه بیا دا د موټیویشنل روانشناسۍ ارواپوهنې کتابونه دي چې بیخي په ډېر تیراژ راوژباړل شول او چاپ هم شول خلکو ته ورسېدل خو دا زموږ د وطن سره یا د دې د جوړښت یا د سمونه د څه خاص ډول هم نه دی. نو علمي کتابونه راته مشي نو لري نه ده چې موږ له ایران خوشو یا له ایران سره سیل شو.
مننه کور ودان شبانه جانې تاسو ته راځم تاسو رستي خبرې اورم با د دوی کوم کسان چې کتاب چاپي یا پلوري د دوی علاقه ده چې اوس زیاتره په علمي کتابونو باندې تمرکز وشي یا غره وش بدل شي یا لیکنی په دې برخه کې وشي تاسو چې اجبار کوي یا کوم کسان چې لیکوالان دي فکر کوي دوی به دې برخه ته ځلخه کې
وای موخه ته د رسیدلو لپاره باید مطالعه وکړو خو خیر اوسنی شرایط د افغانستان چې دی د خپل پاتې بنوي ان شاء الله تاسو ورځ راشي چې لکه څنګه چې شل کلن مزل مقدر لږه په ډیرو برخو کې د کتاب تر څنګ پرمختګ شوی وو اوس مهال په هر برخه کې چې موږ شاتک لرو خیر دا به یو ورځ ښه شي موږ بخپل هیله الله سره ورکو همدغه کتابونه همدغه مطالعه ده چې د ژوند مسیر بدلی همدغه هیله لرل راتلون کې ته د دې سبب کېږي چې ښه راتلون کې موږ ولرو خو خیر بیا هم زه لیکوالانو ته یا هم ژباړونکو ته شاعرانو ته یا هم په علمي موضوعاتو چې دوی کار کوي او یا هم د څه مودې لپاره دوی خپل کار درولی دی همدغه غوښتنه او هیله ترې لرم چې دوی کار وکړي ژوند خنډونه د ژوند لوړې او ژورې د دې باعث باعثونه شي چې موږ خپل مقصد هوډ او هدف نه راوګرځو خو که موږ دغه لیکوالان چې اوس موږ کتابونه مطالعه کوو یا هم په کتابتونونو کې ترلاسه کوو دوی هم د دغسې سختو شرایط څخه راتېر شوي دي د دغسې بد وضعیت څخه راتېر شوي چې موږ یې نن کتابونه لولو. نو په کار ده چې موږ دغه منفي وضعیت چې دی دغه پرینوتو چې په موږ باندې تاثیر وکړي ان شاء الله په دې برخه کې به هم راتلونکي کې د ښه توخو او د مثبتو پایلو لیدونکي اوسو.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندي وسایل تاسو درې واړو قدرمنو د مازیګر خبرندوی ټولنې مسؤل عطاالله سواب او همدارنګه د اکسوس کتاب لرونزی څخه صفی الله نصرینه او د خبریالی وژباړنې شبانه خان دوران څخه چې په پروګرام کې مو سره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې راغلی اړیکې مو نیولې او پروګرام ته تر دا دمه خوښ شي تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت
دینجر په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه ثوره د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی ا ماکل چې د تحصیل مسله شخصل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي